په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. شاهین بنری به وړاندې.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پختونخوا خراب امنیت له پامه غورځولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړه شوي او 10 نور لا درک دي، او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوري کړي. د خبرونو تفصیل. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پختونخوا خراب امنیت له پامه غورځولې دي. نوموړي پرون د چارسدې په شیرپو کې د حیات محمد خان شیرپو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه، او زیاته یې کړه چې د صوبې او مرکز حکومتونه د بل چا په اشارو چلیږي.
د دې صوبې د جنوبي اجزا چې دي هلته اړو حکومت نشته، هلته د مقام نه پس په سړک نشته. روزانا دا دهشتګردې چې حکم عمل دې پاغه کې اضافه کیږي.
غونډې ته په وینا کې د مزدور کسان پارټۍ مرکزی مشر افضل خاموش وویل چې دا مهال په صوبه کې دوه حکومتونه دي چې یو له سهاره تر ماښامه او بل له ماښامه تر سهاره خپل فعالیتونه کوي، او چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي یا خو له درکه کیږي او یا وژل کیږي. حکومت د غونډې د ویناوالو د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې اداوې کړي دي چې امنیت ته ژمن دي او د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړه شوي او 10 نور لا درکه شوي دي. وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان د سفیرانو یوې ډلې د لیبیا زاویه ښار ته سفر کړی دی، د چارواکو سره یې کتلي او د پیښې په اړه معلومات راټول کړي دي. بیان زیاتوي چې د ناتایید شوو راپورونو تر مخه په کښتۍ کې 3 پاکستانیان سپاره وو چې تر اوسه په کې د 1400 مړي موندل شوي دي. د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په پیښه کې 38 کسان ژوندي پاتې دي چې یو یې په روغتون کې او 33 نور د پولیسو په تحویل کې دي. وزارت د راپورونو پر اساس د 10 نورو پاکستانیانو د لادرکه کېدو خبر هم ورکړی دی. یادونه وړ ده چې 13 میاشت هم مراکش ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 60 څخه زیات وګړي مړه شوي وو چې 14 پاکستانیان وو. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د هب ګډاني زندان یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې د سند پولیسو علي وزیر د ځانه سره سکر ته وړی دی. سند حکومت او پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند په سکر کې د پروري په لومړۍ نیټه په درج مقدمه کې په علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوس پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پورې کړل شوي دي. په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه جالي وبلله، او زیاته کړه چې هغه د تیرو شاوخوا 2 راهیسې د ګډاني په زندان کې بند وو، نو بیا یې د فروری په لومړۍ نیټه د سند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه. د یادونې وړ ده چې علي وزیر د اسلام آباد پولیسو 13 د اګست په 3 نیولی وو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د پارلمان د غړو میاشتنۍ تنخواه 15,19,000 روپو ته پورته کړې ده. د کال 2025 لپاره د پارلمان د غړو د معاشونو او امتیازاتو قانون له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم منظور کړی دی. د پاکستان د سرکاري خبري ایجنس د یو راپور تر مخه پرون د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د قومي اسمبلۍ په غونډه کې دغه قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور شوه. د قومي اسمبلۍ او سینټ د هر غړي میاشتنی معاش د 1,80,000 څخه 15,19,000 ته د زیاتولو وړاندیز د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د قومي سملې د مالی چارو کمیټه کړی وو او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند د تړون څخه د سرغړونې تورونه پوری کړي دي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس د ټاکل شوو 33 یرغمل شوو کسانو څخه 14 او اسرائیل د نږدې 2000 کسانو له نوملړ څخه 655 پلستینی بندیان خوشی کړی دي. خو اوس ممکن د ونیزو تبادلو لړۍ وروستو لاغې ګډه وډه شي چې حماس اسرائیل د تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او وی ویل چې د شنبې د ورځې د یرغمل شوو کسانو خوشی کول به تر بلې خبرتیا پورې وځنډي. د دې په عکس العمل کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې که حماس د شنبې په ورځ د پلان سره سم یرغمل شوي کسان خوشی نه کړ نو د غزې اوربن به پای ته ورسیږي. دا د دې وخت خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مولا شاهین بنری وردل. پروانه خبرونه کې وردونکو پر دې یو شمېر نور سیمه ییز موضوعات او رپورټونه لرو. قومی وطن پټای پرون 50 کې جلسه وکړه چې ورته سیاسي مشرانو په ویناو کې وویل دوی سولېزي مبارزې ته نه پریخول کیږي.
که زه د امن خبره کوم نو زه وکیل کیږم، زه تختول کیږم.
د کوارد د دکاندارانو اتحادیو دړک کړي چې ښاروالي ورسره د دکانونو اړوند لوزنامه ماتوي نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
تاجر سره خو یکی والے را دم بیا به درنا مر کو و مختلف بازارونو جلوس با و بس.
او په خیبر ضلع کې وکیلانو او مدني فعالانو یو کمپاین پیل کړی دی چې خلک له خپل قانوني حقوقو خبر کړي.
د ځمکه په تنازع کې عدالت نه رجوع کولای شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولای شي.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع په داسې حال کې چې په ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د صوبې خراب امنیتي حالت له پامه غورځولې ده. نوموړي پرون په 400 کې د حیات محمد خان شیرپا او د 500 اتلین په مناسبت یو غونډه ته وینا کوله. پر هغه د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو پر هغه مهال د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړه او له ریاست یې غوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخو حکومت او هم پوځ وایي چې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. د غلام غوث په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د 500 تلین په مناسبت د فروری په 11 د 400 ضلع په شیرپاو کلی کې د خپل ګوند کارکونانو جلسې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې همدا صورت حال دی. دا کو د جیل پرمور کنټرول چلیږي، ناغا د بل ځای نه پرمور کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایلو طرف ته چا توجه نه دا ورکړي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوری نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطنګون د سیاستوالو ترڅنګ د جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټي مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
نه دا هم کزه د امن خبره کوم نو زه وکیل کیږم، زه تختول کیږم. نن هم په دې وطن کې د حکمرانی طبقه سره زماده بیماری علاج نشتا. حقیمن پر چوک کی یو تماشا ساده کړی دا جلسی دی جلو
شونه دی شو کوئی وینیو شو کوئی پری خدا نن هم پدی پختن خوار صوبہ کے دو حکومتوں دی یو د ماخام نہ پسی او یو د نور خطور د نور پری او تو پوری
حکومتی چارواکو د قومی وطن گون د دې جلسې پر رد عمل کې سندی ویلی، خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتی چارواکو په بیا بیا ویلی چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبې کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
د غلام غوث رپورټ د خیبر پختونخوا په کواټ کې د دکاندارانو اتحادیو ویلي چې له خاروالۍ یعنی ټي ایم ای سره د نهې نوي کلونو لپاره د دکانونو د اجارې لوزنامه شوې وه، خو د دیرشو کلونو تر تیرېدو وروسته هغه اداره په لوزنامه کې بدلون کول غواړي چې د دوی په خبره د منلو وړ ورته نه ده. دوی زیاتوي بل لار ورسره نه ده پاتې، مګر دا چې احتجاج پیل کړي. بلخوا تحصیل میونسپل اډمنسټریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر یې د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ممتاز بنګش رپورټ.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی کچېری صوبایي حکومت او ټي ایم ای یا د خروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زور خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي د خروالۍ محکمې یا د ټي ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسمه مشال ریډیو ته ویلي دا د یو یا د دوو دوکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دوکانداران داسې دي چې د اجرې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ د کمنی باغ سره مخامخ کوم دوکانونه دي، اډې کې نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نلاند شته دي، په پولیس لائن باندې کین تڼې سره مخامخ شته دي. نو دا پورا بازار ده، د کې تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي اړوند میکمن څو کال وړاندې دوکاندارانو ته دوکانونه ټکلې شوې مودې پوري په اجري ورکړې ول، خو اوس چې کله د یادې میکمن چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دوکاندارانو ګټه زیاته شوې، باید چې اړوند میکمن ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
کچې ته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفٹ بیس باندې رکړې وي، خو به زور ته هم چیرې ز پروفٹ ګټم ماته ملويږي لګیا دا، نو ته ما سره هغه برابر شریکي دا لاس اینڈ پروفٹ بیس باندې نه ده، دا لیز بیس باندې ده، دا ماته لیز کې ملاو ده. کچته اکارډنګ ټو دی اگریمنت ز کمې کوم تا تخپل کرایا ز نظر کوم پټم باندې یا پورا نظر کوم، نو دا تا حق د ته ما خلاف کارویو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشارې دو ته ویلي دا سخکاری چې اړوند د میکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د په خبره دا به د میکمه لوی غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی په کوم کې چې سپریم کورټ د مایدو غزولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړي. کوم لپاره چې دکاندارانو تیار دي، خو کبیا هم د میکمه مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلې، نو دوی به مجبور شي چې احتجاج پیل کړي.
وګوره قانون نه لیرې نه تختیدنو خبره نه ده، تاجر سره خو یکی یوه لیره ده، بیا به درنام ورکوو په مختلف بازارونو کې جلوس به هم باسو. دې دپاره علما کرام هم سره مذهبي قوتونه هم دي، دا ټول دو دې پاره درنه جلسه جلوس اخیری هرتال به بکوو.
کوهاټ خار کې زیاتره بازارونه د خروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجرې ورکړې شوې وه. خو دوکانداران وایي درې دېرش کلنه معاهده سرته رسیدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمې د اجرې موده نوره غځولو ته تیار نه ده. خو بلخوا د خروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټي ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشارې دوته ویلي د اړوند محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دوکاندارانو یا د ستونزه هوارولو لپاره د دوکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده، ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آئی او دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د کمی سملای په خوانی غړي علي وزیر د سند پولیسو ته سپارل دي. د سند حکومت او پولیسو په دې اړه سندې ویلي خو دغه صوبې د سکر پولیسو د نموړي پر ضد یو نوې مقدمه جوړه کړې ده. پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوي کړې دي خو هغه د تور ردوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ورو.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر هدایت الله پښتین بیګا د پرورې په یو لسمه مشال لیډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بل مقدمه کې نیولې دي او د پرورې په یو لسمه د ګډانی زندان څخه لزان سره سکر ته وړې دي.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په دبانې په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
هدایت الله پښتین زیاته کړي چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د 13 شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بندي نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه. د سن حکومت او پولیسو تر وسه په دې اړه څه ندی ویلي خو د سن په سکر کې د پرورۍ په نومبۍ نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د پرورۍ په نومبۍ نیټه په سکر کې د جلسې په محل د ریاست او فوج په ضد ویناګانی کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په حب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي دری ایم پی او له مخیالي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو او نوموړی 13 د 2023 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بندو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چنۍ غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي علي وزیر د پرورۍ په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د پنجاب او بلوچستان رستو وس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد پسند صوبه کې دروغجنې مقدمه جوړیږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد غټ جوړ دی او د هغه خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر 13 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد راولپنډۍ جهلم بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو نوموړی 13 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی. هغه د 2023 د نومبر په 14 د ډرای اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو او د نومبر په 20 د ضمانت رستو له زندانه خوشې کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړې پکې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې شو. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پورز د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت پورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون لزیر نور هیوادونو د کډوالو پناه غوښتونکو په زور د استلو چارو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه پرون په اسلام آباد کې وغونډه وشوه چې د کډوالو په ګډون پکې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له حکومتونو سره به تماس نیسي او له هغوی به مرسته غواړي. په عین وخت کې د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي مشال ته ویلي چې دوی د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی نه کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري. له اسلام آباد د راشد خټک رپورټ ورو.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډې د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنې هیوادونو په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د ویستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډه ته د وینا په وخت دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د هغه کډوالو په زور له ویستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټې هم جوړه شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغواړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بله لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او په دې کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیانی د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې لدې سره دلته په پاکستان کې، ترکیه کې، ایران کې، دوبۍ کې، قطر کې، البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر 3 نیټه پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادي فانوس زنان افغانستان مشر هاجر آزادا مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچیر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق فعالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناد کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغه خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي. خو په اسلام آباد کې د یو این ای سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زمون کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو که هغه ریفیوجیز یا که هغه ازایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارډ والا د پاره خو اکاونټ سم کولاوري چې هر یو دغه کولی شي، خو دا کوم نوي خلک راغلي دي نو دا حکومت رجسټر کړی نه دي. ظاهره ده چې د دې سره د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. دې ته ظاهره ده چې ستونزې شته، سایکولوژیکل مشکلات هم دي، وته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېست شي. نو زمونږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه به زمونږ سره خپل وکیلانی هغه موږ تغړو تلاړ شو د خلک موږ اخلاص کو یا عدالتونه تلاړ شو د دې کیسونه بیا موږ کو.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر،
وحل تکول
لا تروسه چې کلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نه چل د چې هغه کې هغه خپل دې نه هیڅ
څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
نن د فبروري 12مه په پاکستان کې د خزو د کامی ورځ په توګه منځل کیږي چې هدف یې د سنفي برابرۍ لپاره د خزو هڅو او قربانیو ته درناوی کول دي. د یادونې د پاکستان خزینه فعالانو په 1903 زیږدیز کال کې د هغه وخت د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د حدود آرډیننس پر مدي قانون خلاف غږ پورته کړو چې په نتیجه کې هغوی د ریاستي جبر ښکار شوي. خالده نیاز د موضوع تفصیل لري.
شاوانه شاه د خزو د حقوقو د پارا کارکونکو غیر دولتي ادارې د حوالور کې د پروګرام ډایرکټر په هیڅ کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شاوانه شاه اوي د هیواد کې د خزو د حقوقو د پارا قانون نشتا خو په صحیح ډول پی عمل نکېږي. دا وايي عام خزو کې د دې قوانینو په اړه پوها هم نشتا.
مونگ سرا ڈیر کلی لیجسلیشنز دی ڈومیسٹک وائلنس بارہ کے مونگ سرا لا اشتہ مونگ سرا دا سے ہراسمنٹ بارہ کے لا اشتہ پراپرٹی رائٹس بارہ کے لا اشتہ خو اغا مسئلہ دو ادا دی ٹول چی اغا امپلیمنٹیشن فلی نہ کی گی دا مسئلہ دا دا چی اس گوری چی سونا خزو تب اغا اویرنس وی
دا چی پاکستان کی خزی دا کمو حکونو سخا محروم دی پا اڑے دا پیخبر ہائی کورٹ وکیلہ عائشہ خورشید وائی
کاغذ دا جون دے رولو حق دے کاغذ دا تعلیم حاصل رولو حق دے یا کاغذ چرتا دا جاب وغیرہ داغی حق دے نو زیاد تر زنانا زدانو میں مجھے ٹولے زنانا خو زیاد تر زنانا داغی حقونو نا محروم پاتی دی کاغذ دا وراثت حق دے اگوی تا آغا حق چی دے نو آغا نمر کر لگی گی پا دے لڑکی کتا سو گو رہنو سبائی متصب چکم عدالت جوڑ شوی دے آل دا بیش میرا چکم کسی نو دی آغا رجسٹر دی دی سر سرا کمونگا خبر ہوگو با سیاست کی دا نمائندگی یا پالیسی میکنگ یا قانون چې جوړی گی نو هغه کې هغه د خصوصه لپاره جوړی گی زنانو لپاره جوړی گی خو دا خو په کې هغه شاندې کې ریپرزینټیشن نوي.
خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو د لپاره کارکونکو نادیا خان وای پاکستان کې اوس هم خزي د حقوقو څخه محروم دي چې د لپاره نور خزي وخت په وخت اوازونه پورته کوي. دا وای اسما جانگیر د خزو د حقوقو د لپاره بلها ډیر کار کړی دی چې د هېرې دلو نه دی.
د دې ورځ مقصد هم دغه دی چې د خزو حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه په پاکستان کې او خزې په خپل د اسیس باوري کې چې دوی اوس هم د خزو حقوقو لپاره د غوي سماجی سنفي سیاسي او معاشي حقوقو لپاره دوی هم اوس هم غل هلې ځلې کوي. دوی دا هم کوشش کوي چې داسې قوانين پاس شي او به عملي هم شي کم چې خزې په یو یا په بل حیثیت باندې هغه هغه لپاره هغه سہولتکاري کوي او هغه فسیلیټیټ کړي شي.
بلخوا خبریاله بشرا اقبال وايي په پاکستان کې مختلف ادارو کې کارکونکو خزې د سړو په نسبت کمی معاوضه ترلاسه کوي. دا وايي دلته ډېری کمی خزې کار کوي او چې کمی کوي نو هغه هم سہولتونو ته اړتیا لري.
معاشرتی سماجی طور پر اس رویے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اچھا اب ان کی شادی ہو گئی ہے
خزر ٹولنیز رویو ہم خکار کی گی چی وس خود دی وعدہ وشن و مسئلی زیادی شی بیا ور لسوک نوکری ہم نور کوی چی دکو مخز و معشومان وی نو دا حوی دا پارا ڈے کیر سینٹر ہی نوی دا وڑو معشومان امیان دی دشپی وقت کی ڈیوٹی نشی کولے تا حاغ مسئلی دی چی ور سر خز مخامخ کی گی او دا دی سہولتون و نشتوالی لو جدی ری خزی چی کار کولے شو کار کول غواڑی دا کار کولون محروم پاتی کی
جاتی ہے ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں لیکن سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتی.
دا ورلڈ اکنامک فورم جینڈر گیپ کال دوزرا یوشتم راپورٹ ترمخا یو سرشپک پنزوس ملکنو نملڑ کی پاکستان پر یو سل دری پنزوستم نمبر دے راپور کی ویلشی بھی پاکستان کی خزوتا کار لٹولو کی ستنزی رامخیت دی او ککارورتا ملو ہم شی ندسڑو پنسبت سلور دیرش فیصدہ کم اگٹا کئے. خالدہ نیاز مشال ریڈیو
پی خبر دا مشال ریڈیو دا چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
اردن کو پا پی خبر کے دا گرمی دولسنی بجے شوے دا خبرونو لنڈیز ل شاہین بنیری اورو
د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د خیبر پختونخوا خراب امنیت لپاره غورځولې دي. نوموړي پروند چارسده په شیرپاو کې د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیات شو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې د صوبې او مرکز حکومتونه د بل چا په اشارو چلیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړه شوي او 10 نور لا درکه شوي دي. وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان د سفیرانو یوې ډلې د لیبیا زاویه ښار ته سفر کړی دی، د چارواکو سره یې کتلي او د پیښې په اړه معلومات راټول کړي دي. د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د هب ګډانی زندان یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشال لیډو ته وویل چې د سند پولیسو علي وزیر د ځانه سره سکر ته وړی دی. سند حکومت او پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سند په سکر کې د پروري په لومړۍ نیټه په درج مقدمه کې په علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوست پر ضد د ویناګانو او خلکو د راپارولو تورونه پورې کړل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلۍ د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د پارلیمان د غړو میاشتنۍ تنخواه 15,19,000 روپو ته پورته کړې ده. د کال 2025 لپاره د پارلیمان د غړو د معاشونو او امتیازاتو قانون له دې وړاندې د پاکستان سینټ هم منظور کړی دی او اسرائیل او حماس په یو بل د اوربند د تړون څخه د سرغړونې تورونه پوري کړي دي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس د ټاکل شوو 33 یرغمل شوو کسانو څخه 14 او اسرائیل د نږدې 2000 کسانو له نوملړ څخه 655 فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
مشال ریډیو لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دورځنۍ دوره پیلوي. نوموړي ته د سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي کونسل د ومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. د اسلام آباد راشد خټک رپورټ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیه ترمنځ د همکارۍ عالی کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یوه اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there's a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه وروڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ تجارت حجم د 1 بلین ډالرو نه هم کم دی او دا په تیرو 100 کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت د زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری 15 نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی وو او د ترکیې صدر سره یې لیدلی وو. په اسلام آباد کې د قائداعظم پوهنتون د سیاسیاتو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile da chada de dawre pa mahal dere lawzname laslik shi sade ke ba iqtisadi kulturi aw da yo basra da hamkarai taruna shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wich khpal tijarati adi ke pyawadi kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yo basra tijarat ya tawalo aw adi ke nora khay kawalo da par da yo nawi dawr pail kli
a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان 15 کاله په خوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت وو. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نا حکومتي ادارې یو کمپین پیل کړی چې مخې خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول دي. د کمپین غړي چې زیاتره وکیلان او مدني فعالان دي، د کلو په کچ غونډه جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به ګټه څنګه پورته کوي. د پاکستان په عین کې تر تلسم بدلون وروسته پخوانیو قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبې ورګډي شوي دي د هیواد عدالتي نظام غځول شوی دی. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې ځای په ځای باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازعه کی عدالت ل رجوع کولے شی، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولے شی، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف ای آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوه دی، هغه ته تاسو رجوع کولے شی. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم بو پولیټیکل اډمنستریشن بو هغه بو علینالو دا قانون بو زمونږ د پاره اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري په دغه سره طریقه باندې مونږ ته په فاټه کې چکم د زم شو دی
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک پنم نا دولتی ادارے دا خیبر ضلع کوارڈینیٹر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایی سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه دا و چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفي لیول باندې برابري و هغه کې د خواتین کمی و د زنانو نو پغې بیس باندې دا کوم سیشن چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهی مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غینه با خبره شي او دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی پغې باندې باقاعده مونږ سیشن واغستلې.
په خوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به د انتظامی افسر او د ایډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړي او د فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړی. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تک را تک لپاره د پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د ناس پرلت مشران هوډ لري چې د خپل هدف ترلاسه کولو پورې به احتجاج جاري ساتي. خو دوی وایي د احتجاج دوو مهمو ګوندونو لکه پښتونخوا ملي او ګوند او جمعیت الاسلام فی ډلې د دوی له ملګرتیا لاس اخیستې دي. دا هغه ګوندونه دي چې د 2023 کال په پای کې د پیل شوي پرلت تر ټولو کلک ملاتړي ګڼل کېدل او مشرانو به پرلت ته ویناوې هم کولې. دا په داسې حال کې ده چې په پرلت کې د پخوا په پرتله د خلکو شمېر خورا کم شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د ګوندونو د پرلت ملاتړ له لاسه اخیستې او که نه، او که یې اخیستې وي نو وجوهات یې څه دي؟ د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت یو نیم کال پوره کېدونکی دی، خو غوښتنې یې لا هم نه دي منل شوې. په پرلت کې ناست مزدورکار خلک وایي د پاکستان حکومت دی دوی ته اجازه ورکړي چې د پاسپورت پر ځای په شناختي کارت افغانستان ته تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې پر ټولنیزو رسنیو له خپرېدونکو ویډیوګانو او تصویرونو ښکاري چې نه یوازې په پرلت کې د خلکو ګډون خورا کم شوی دی، او بل د پرلت د مشرتابه لخوا هم د پخوا په څیر د پرلت ترڅنګ نوره مبارزه نه تر سترګو کېږي. د پرلت یو مخکښ او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل د دې بدلون دوه لاملونه دي. د د پوینا یو پلو لویو سیاسي ګوندونو لاس ورڅخه اخیستې او بل ریاست په زرګونو خلکو ته پاسپورتونه ور جوړ کړی دي.
پرلت خو صرف شل ورځی چې موږ بندیانو ریلاسو، موږ هغه وادي مطابق موږ هغه پرلت ختم کړي، بیا شل ورځ بعد نه پوري روان دي. خو سیاسي جماعتونه پښتونخوا جمعیت د جماعتونو لاړو، بیا موږ خبره په یو ځای کې نه کړې. نو موږ پر دې باندې ډیر افسوس کو ک جمعیت علما اسلام دی ک پښتونخوا دی پر لته غره کم روان دی تعداد کم دی
د جمعیت علما اسلام د کلا عبد الله زلی امیر مولوی عبدالمنان مشال رډی تویل دا خبره رښتیا ده چې د دوی ګوند په پرلت کې لګډون او د هغوی لملاتړه لاس اخیسته دي نوموړي د چاله نامه یادولو پرته تور پورې کړ چې د پرلت ځینې مشران له پرلتوالو سره مخلص نه وو نو ځکه دوی د احتجاج لاره بېله کړې ده
دا اوس په موجوده پرلت کې کم خلک ناست دي خو د دې ول سره د دې قوم سره د دې چمن د بیچاره مظلومانو سره پس پین اورز باندې دوکه کړی ده یا د پرلت ته ټولې دوه کوم منصبه و پخ خدا خلک ور سره ملوي سو ک حکومت دا منصبه جوړ کړی د پرلت تمام سیاسي ګوندونه او تمام تاجر تمام د دې شهر سره تعلق لرونکي خلک د ټولو د لس میاشت کې په ډیر میړانه باندې او په ډیر اتحاد او اتفاق باندې دا خبر پر مخ باندې وړل نو چې بیا د چند کسانو د خواڅخه د دوکا وسو او د حکومت سره خپل لاس پټ کی بیا خو سیاسي ګوندونه چې دغه مجبور چې خپل لار بجلا کی
مولوی عبدالمنان زیاته کړ چې جمعیت علما اسلام به د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط ختمولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي نه یوازې په وار وار د چمن پر لته ویناوي کړې وي بلکې په پارلمان او خبري غونډو کې هم د پر لټ کلک ملاتړ اعلان کړی و خو اوس پښتنه دا ده چې د یاد ګوند لخوا د پر لټ ملاتړ د لاس پر سر کېدو وجوهات څه دي د ګوند د کلا عبدالله ضلع جنرال سیکرټري شیر علي باچا مشال رډی ته وویل دوی د پرلت غوښتنې پر ځای بولي او ملاتړ یې کوي خو د ده په وینا د پرلت مشرانو پر مهم وخت د ګوندونو بې سلا له حکومت سره خبرې کړې وې کوم چې د ده په وینا د ګټې پر ځای تاوان ثابت شوی وي
چې د دوه کسان راله یو عنایت کاسی صاحب دی یو اجلالوز مرد چمن دا راله د غزمز بندیان ور سره و نو چکوالار خلاص وسو نو په دې لار خلاصې دو کې د پښتونخوا ملي اوم پارټي یا د جمعیت علما اسلام یا د نور مول مثال په دې مذاکرات کې په دا وار نه و البته پرلت ټول سو په کار دي پرلت نوې ټول سوې او په کار دي پرلت جاری وای خو البته بیا موږ خپل اتحادیان لرو اتحادیان سره به میټینګ سوې خامخا به اتحادیان دا ویلی چې به دا مجلس څنګه وسو دا د کمی خوا وسو
د پرلت مشران که څه هم پر احتجاج لرناستو خلکو سره د نه مخلصتیا تور ردوي خو وای چې حکومت دوی ته د منځګړو لاري دوکه ورکړې و د پرلت مخکش او سوداګر صادق خان اڅکزي مشال رډی ته ویل چې د پرلت د مشرانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف رامنځته کېده د خفغان وړ خبره ده خو نوموړي زیاته کړه چې دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي د د پوینا دوی د نسی منلای چې پر ډیورنډ کرښه پراته ولسونه دي په پاسپورت او ویزو تګ راته کوي د تازه حکومتي خبرګون په اړه مو په وار وار د بلوچستان د حکومت لویاند شاهد رند او د صوبایي کابینه له بیلابیل غړو سره رابطه وکړي خو بریالي نسو په چمن کې روان دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په پای کې له هغه وروسته پیل شوی و چې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت د چمن پر پوله له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمی اعلان کړی و حکومت ویلی و چې یو خو پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او بل یې دا ګام په خپل ملکې د امنیت ټینګښت او قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی و
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
اوریدونکو د یوې اندازې له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدیږي دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتلا تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي په کراچا کې للارو کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نور کثافاتو خځلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژویو او چاپیریال یې اغیز څه دی، حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه زمی دا ځانګړی راپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वख द रणागानो शहर पर नुम पेजंदल केदी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانونه تصویر کیږي. د کراچۍ په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاتې، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. اوس دومره کچر سوچ ګاډیانې نه پسې رسیږي. او دا چینچی رکشی دی، یو رکشا دی، یو پیره زمان دا گلی سوی کنو سنسلور پیلی کچرائی.
پا کراچی پونتون که دا چاپیریال ساتنی دا مطالعات و اداری شوون که او دا هوا او ساحلونو دا ککرتیات سیرون که دکتر وقار احمد مشال رادیو توایی چی دا دوی لسیرون سرسام پا کراچی که هر ورد سباندی 40,000 تن کثافات تولیدیجی چی دا کورونو، دکانونو، فابریکو او تعمیراتی شرکتونو هغا پا کی شامل دی.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 تنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 تنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 تنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندي الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزی ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزی ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1,500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمېر ناروغۍ پیدا کیږي.
دا خېټي مختلف بیماریان لګي د شداسي د جلد مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بی، هپټټس سی، دا خوریدي شي. انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پرې باسي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي، خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې د پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسټیک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لاؤ مگ پود وزرا دی کال کے دو ماحولیات و قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑوں پر کاراول مو بندیز لگا وہ مگ پر چاپیریال کی ہلکی دن کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پر زنو مرکزی دکانوں کے شتا خو ہر زین دی موجود مگ پر سن کے داستون ز لرو چدل تھا ل ایران او حمدا ڈول ل پنجاب سخا پلاسٹکی کچوڑے راضی مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخه په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او اسري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رډیو ته وایي چې په کراچۍ کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته، خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غونډ شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوې شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونی د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې مونډلې شي. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.